طال او تال.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مند یم جوړ روخ خوشاله اوسئ. هیله ده چې تاسو د نننۍ خبرونې تر پایه هم له ما سره ملتیا ولرئ او خبرونه واورئ. د تېرو خبرونو په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان دی. په افغانستان کې ډېر زیات فعالیتونه کړي، ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي، د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی، او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی، فعالیتونه ترسره کړي دي. د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې. اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي. د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي، او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده. او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي، چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره ښاغلی سمیع محمد دی. قدر منوریدونکو، غواړم نننۍ خپرونې د ګل زمان استاد په دې ښکلي سندرې را پیل کړو. موږ سره مل اوسئ.
ننما سر بنا چلے پسر دے، عمر سر غنم رنگی دل کی درد سرگی دینا سنما سر بنا چلے پسر دے غنم رنگی دل کی درد سرگی دینا سنما سر بنا چلے پسر دے
مومن صاحب سلامونه او ډیره زیاته مننه سی خبرونه کی مخ سره نن ملي استې زموږ بلنه مومن له او مختمو وخت را کړ سلامت اوسئ په لومړي سر کې م زه غواړم پوسم کله چې تاسو له افغانستانه آسټرالیا ته راغلئ او دلته کډوال سوئ څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړو چې باید مې د افغانانو دپاره یا د ځوانانو دپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړه کړی او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړ د ځوانانو دپاره؟
ډېره مننه کوم. زه چې کله آسټرالیا ته راغلم دقیق کوم په یاد دی میاشتو په هغه کال کې تقریبا څو اونۍ وروسته ښکار وو. چون زما د ټولنې او ادارات مو هلته جوړ کړی وو، مدني فعالیتونه مو ډېر وو، مختلفو داخلي او بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د معینت له لارې هم په تماس کې وو. نو دا شیان زما په وجود کې ډېره ګرمه وه. نو دلته چې زه راغلم دقیقاً د اګست میاشتو کال تقریبا زما ذهنه وتلی، خو هفته دوی وروسته اختر وو. موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست وو. دلته بس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا وه چې دلته کومه ټولنه شته، یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو، یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو، په کومه لارې ساتلی سو، په کوم موقف یې ساتلی سو. خو ځینې دوستانو وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته، بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه وه، او دلیل یې پیشوای وکړله. ځینې بې اتفاقي رامنځته شولې وه، د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله. نو ما دوی ته پیغور ورکړه، ما دغه ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه نه ده کړې. خدای شاید دی په هغه لحظه مې داسې میادېږي لکه اوس یو ماشوم دی، همدغې کورنۍ تېرېده. نو د اختر ورځ وه، اوله ورځ وه، ما پوښتنه ترې وکړه چې مال زویه د اختر څه معنی دی. ما ته په انګلیسي کې جواب راکړه. ما ورته وویل والله مال دا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې، زموږ په دین کې، زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه دا لمانځي. نو خیر، تاستا ګناه نه ده، دا زموږ د مشرانو ګناه ده چې ته داسې بې خبره او بدون د معلوماتو د معلوماتو سره لرې ساتلی. خیر، دلته ځینې دوستانو نومونه اخیستلی، ځای نه دی، خو تقریبا یو لس پنځلس نفره سره یو ځای شو. نو دا ټولنه مو سره پر لارې واچوله، ټولنه مو جوړ کړه. چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم، دا ټولنه نه وه، البته بله ټولنه وه. خیر، دا جوړه سو، پر پښو ودرېدله. خو ځینې کسان دې ته یو بل نوم ورکړه، دلته په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو یې دروازې بندې کړلې، قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه. په اول سر کې ما غوښت چې ځان کاندید کړم ریاست ته، جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتورۍ څخه، چې مال دا اداره رامنځته سي، د اقل د افغانانو پر یو چتر راټول سي. هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه. خیر، دروازې بندې شولې، قرآنان سره بې اتفاق کړه. دلته صرف خپلو کورو کورنۍ ته رسیدګي کولی. نو دلته بیا زه راولاړ شوم د ځینې د ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه، ځینې ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه د ځوانانو دپاره مې ځینې پروګرامونه چې هغه په د تبادل فرهنګ او کلچر کلچر ایکسچینج ټریپس په نامه میزنه بودیج خپل افغان ځوانانو مینه د محلي ځوانانو دی اوریجنل کوم قوم چې توسي د نور سره لینک مستقیم برنامه مرته ونیولې. اخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کوم چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ شي. د بې اتفاقیه چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي. افغانانو جلسه ونیوه ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلوده چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دي همه شمول انتخابات وسي، ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان ته یې اضافه وخت ورکړه سي تر څو ځانونه معرفي کړي او دا د قدرت جزیرې دي ورکې سي او ټول اقوام تاجک پښتو نظاره دي تر سره ټول سي. خیر دي ونه منله. بیا ملت ته تصمیم ونیوه چې راځي بل ټولنه جوړو. باندې بهر سوي دي، ایستل سوي دي، ایستل سوي دي د ثانې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا ځل ته خپله رهبري مستوي سي. خدای شاهد دی، ما زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم. دلته ما د ورونو سره، د مورکۍ سره، د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر څه نهایي شوی وو. کومه دا پنوم او دغه لا تګلاره او تازه وساتم. خو دلته افغانان ته دلته ډېر ارزښ ورکوم. زموږ ډېر باعزته ټولنه د دې غوښتنه راسه وکړله چې دغه اداره دا ځل ته په لاس واخله. مختوی سخشه دا افغان کلتوری ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوی. شکر دی انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه د خیره چې په هغه کې مو وزیران، کابینه، د پارلمان او محلي فدرالي غړي مو غوښتي دي. نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي، د کلیو د کمیټو د کمیونټي مشران مو راغوښتي دي، ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسې به په دا چې مجبوریت دی، کله کله په کمیونټي کې په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لار هواره کړي، غواړي خلک جدا کړي، غواړي د اقوام منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغو ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم څوک راځي وایي زه افغان نه یم، افغانیت نه منم، څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداب کښېښوله. کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم، دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي، زموږ ځای ته رسېږي، دوی سپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی، هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب کراته وایسته چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوئ، تر څنګ کومې ورځې ډېر لمانځي؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه، لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دینی ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چیرته ولاړ سي د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي. تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه ستاسو په نظر؟
زموږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي، هغو دپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ ولمانځو، که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځې چې دي، زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ ست هم دغه سنور زارګي ژبه هم ست او پاتې سو زموږ د خپلواکۍ ورځ ده. موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژه کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو خارجیان راغواړي چې دا زموږ روژه ده او دغسې ماته کلتوري زموږ دینی ورځ چې وي هغه ارزښت چې لري او موږ زموږ ځوان نسل چې په هغه پوسي موږ هغه لمانځو سربېره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پښتو د دري مکاتب ولرو چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب اوسم شته نو انشاءالله دومه به هم جوړوو. موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو، دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي. استرالیا په مکاتب کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی صدري او پښتو اوس لیکي نو د اوله دومه درېیم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي. نو دا مکتب به بیا جوړوو پراخوو به او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو.
بالکل انشاءالله حتماً و موږ به هم تاسو سره همکاری کوو. تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه ده لمانځلې، فقط هغه د خپلواکۍ ورځ فکر کوم د تاسو لخوا لمانځل سوی وه په کوم ښار کې چې تاسو اوسیږئ. او تر څنګ یې دا راته وایستئ نورو ښارونو ته چې تاسو ولاړاستئ او د افغانستان د خپلواکۍ 106مه کلیزه لمانځل کېدل او تاسو په دغو غونډو کې ګډون کول، څه احساس مو کول او تر څنګ یې تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل او فکر مې په کول چې ځکه خپل ښار ته ولاړم خپل ځای ته زه هم دغه شی را اخلم او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به ځای بزر کوم؟
اول خو چې موږ اخترم کال د خپلواکۍ ورځ ډېر ښه لمانځل سو او ټول په خبر سو. ما موږ تېر کال اختر ولمانځئ، کوچنی اختر، لوی اختر، دواړه نوروز مو ولمانځئ. افطار ډینر پروژه کې مو نیولې وو. شو دا کال په کال ډېریږي، افغانان تشویق کېږي لکه سږ کال شتا ویلدي څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځل سو. ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه میلبورن ته ولاړم، تاسې هلته شاید بس سیدنی ته درغلم. دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخت ګډون وکړ. نیوکاسل کې زما دوې موخې وې. یوه ده چې ما غوښتل چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او دغه کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم زما په تک سره چې زه اډلیټ ته ولاړم تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو. بېرته چې په میلبورن کې برنامه سو د اډلیټ سب ملګري راغلي. زما د افتتاحیه غونډه کې یولسم د اکتوبر د اډلیټ د میلبورن د پرت او د برزبن سبه دلته راځي. اوله موخه مې دا و چې دغه افغانان د سره یوځای کړم، سره معرفي کړم، دا اتفاق اتحاد سی دا زنجیر لا قوی سی چوخ خوشبختانه غوسو. بل خبره زه ډیر نه واړم سیاسي، بس ډیر سیاسي کم. اما ځینې کړي دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نور اقوامو جنسایډ کړی لکه وژنه کړی لکه امیر امان الله خان خبره کوي ښه هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشریح کړه چې نه دا داسې نه دی، دا رقم دی اصلي. هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه. او بله موخه مې دا و چې زما د سفر چې دونه اوږد سفر کوم لکه اډلیډ سوس تر شل پنځه ویشت ساعته لاره ډېر ده، یعنې دونه دا ورځې موږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوي نسل ته دا انتقال کړو دا ارزښت لري.
بالکل. او یو ټکي ته وزه اشاره وکړم لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي و لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه، واسکټونه، لونګۍ ګانې، لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستی او ترڅنګ کې ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور د افغانیت هغه نخه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنگونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته. فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغه سی غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي، زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغیز کوي؟
دی ښه مثبت تاثیر دی، ځکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او تاسې په مراکزو کې ژوند نه کوي، په سهارا کې ژوند کوي، هغه په دی چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمېږي، په لونګۍ شرمېږي، په قرقولي شرمېږي، په بخۍ کالي چې کندار یا غاړه کندارۍ غاړه په هغه شرمېږي، ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستی، دا هغو مشرانو دوی تعدي کړی نه دی، د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی. اوس ګوره زموږ ګنډ افغاني چې په هغه شپه تاسې مې اغوستی وو، دا څونه ارزښت لري، دا څونه په زحمت جوړېږي، دا څونه په تکلیف جوړېږي. هغه ته وایي کالی کوچي، اما دوی ته زه وایم چې دغه د کوچي نوم باندې ته ځان اشنا کړي چې دا کوچي خپله څونه ارزښت لري، دا کوچي نوم څونه دروند نوم دی. نو دا په دې مانا چې دوی ته دا د کلتور او د فرهنګ او د ارزښت انتقال سوی نه ده. هو دلته زه تاییدوم ستا خبرې، که داسې برنامې اوسي افغانان د رنګ په رنګ کالي خپل د کلتور کالي، هر یو هزاره خپل پښتون خپل تاجک خپل، د یو چا لنګوټه په سر یې، د یو چا غټه صدري اچولي، یو چا غټ پټو پسې را روان یو، داسې دوه متره پسې سکېږي، دا نو بیا
بالکل
صدری اغوستې ښه خوند ورسره کوي، یو چا د کټه وازې لنګوټه والي، یو بل پټوي دوه متره پسې په دمځکه ورسره سکېږي، یا بل غټ درې څلور متره یوازې پرتوګي، هغه بل ښه قرقولي پر سر کړي، یا بل ښه چپنه په سر کړي، دا نو بیا جلا خوند کوي لکه په لغمان کې چې ناست
یې. بالکل دا اوس ما احساس کړل زه خپل وطن کې ناست یم، او هغه فکرې ذهن مې هماغه خواته بیخي ولاړ. کډوالی که څه هم د مبتاسو ژوندونو باندې په چا مثبت اغېز کوي، په چا هم یو څه منفي اغېز کوي، هغه منفي تاثیرات یو څه ډېر دي. کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطنه راوځي، ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخته پورې منفي اغېز کړی، او تر څومره وخته مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واسته یا په حال نه راتلی؟ ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تېرې کړې دي، او تر څنګ یې څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم، او سعیده زه ما خپل وطن پرېښی ده، او وطن حالات ګډوډ دي، زه په یو بل وطن کې یمه، او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم.
بدون د شک څوک چې د وطن څخه لرې وي وطن یادېږي، دا مخاوره ده، وطن به د هلته لیا ده، د وطن خاوره زموږ په بدن او زموږ په وینه کې ګډه ده، هغه هېڅ وخت نشو هېرولی. اما زه چې وطن کې مومه، زه د ځوانانو د نړیوالې کمیټې مشر او په میاشت کې دوه سفرونه په میاشت کې دوه سفره اتمن کوله، نو دا مسافري سره زه ډېره مختوم. نو زه چې کله استرالیا ته مړالم، ما ته ځینو دوستانو مسیج کوه چې د خصوی خو به نه یعنی، ما به ډېر واضح ورته ویلی چې نه، ځکه مال دغه کوم ځای چې زه ژوند کوم دغه باید زه خپل وطن کړم. که ته خپل وطن سره مینه ونه لرې، لکه زه افغان یم د افغانستان سره که مینه ونه لرم، که زه د خپل هویت سره مینه ونه لرم، دې وطن سره مینه نسم پیدا کولی. که زه د خپل وطن سره وفادار ونه اوسم، غداري وکړم، د دې وطن سره زه وفاداري نسم کولی، غداري کوم، نو زما په ما هغه وطن هم ګران و، هغه ما خپل وطن کړی و، وطن مې و، دا وطن هم په ما ګران دی، دلته ما د وطن احساس کوم، ما خپل وطن دغه ځای
ځان ته مې وطن جوړ کړی دی، زه فکر کوم
ځان ته مې جوړول. بالکل بالکل، سکم بدل روش کښېنو سره بحث کوو، نشته کوي چې دلته مسجد نه لرو، دلته فرهنګي مرکز نه لرو، مکتب نه لرو، افغانان نه لرو، کمیټه نه لرو، نه اوسې هلته مو افغانانو کوله، دلته دې مو کې او بل دلته خلق سونه مرتبط لاس پسینه شرا لاس ولاندی ممانیت نکی خپل فرحان مازی خپل دین مازی خپل منسکی خپل قرآن شریفای چابت نمی دلته ویره چه می کوا دلته دوونه چه دوی خپل دین و دماسا برزش او زرزش ورکی اونه ستا تا تم درکی نوولی پا دی پزای چه لاس پزن اکشنه چه اوف بس پا افغانستان پسی دخصه ویم افغانستان میادی جی بس نزونه دلی ناسب ولاس دلی خود زین قویدات ستا زین بندیزون ستا اغم زبر خپل افغانان ده دلاسه
مومن صاحب تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویست کرکټ فامیلی په نوم باندې هم یوه ټولنه ده، هغه ټولنه کې دغه ماشومان افغانان دي. آیا دغه کرکټ د ماشومانو سیده دا افغانان پر مخ بیایي او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه کلیږ معلومات راکړئ؟
فکر کوم چې موږ دغه دغه ورځ سول منځله د خپلواکۍ ورځ د دې کرکټ ټیم ځینې غړي هلته په لمانځغونډه کې وو. په هغه ټیم کې زه چې هغه قسم لیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه و چې ما لږ نور معلومات راټول کړی، خو معلومات په لرم په هغه ټیم کې ډېری نو هغه د یو رسمي لیک دی، هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو او دا نور سوشل کوهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي نو دې شینې تقدیر کړی وو. سربېره په هغه موږ دوه نور ښه قوي ټیمونه لرو د کرکټ دلته وو چې هغه ځوانان دي، مطلب د اتلسو څخه جیګ دي، ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمه لرو، دغسې د والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلی چې زموږ ستاسې یو افغان ورور راته د نیو ساوث ویلز په پارلم تاریخ کې ثبت شو، په اجنډا کې ونیول شو، د استرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې وو، بیا یو تقدیرنامه ورته راغلی چې د میتلند د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو چې پرون یې ګراند فاینل و. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران یې بلکې ماشومان یې هم ډېر فعال ونډه دلته لري، ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته رسته که وطن کې امکانات نه و دلته هر څه امکانات ورته شته، صرف جرات غواړي چې دوی فعاله سي او مخ ته ولاړ سي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم او هیله منده یم سي راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم ډېر پرمختګ مو کړی وي او ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري، تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاست باوجود دې چې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوالو لپاره خدمت کوئ او مصروفیت مو ډېر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لرئ سندرې اورئ؟
ولا تعصب دی ونیسي، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، ښه داسې وطني سندرې اورم، د عبدالله مقری سندرې اورم، کله کله دا د شهید جنرال صاحب رازق په اړه چې دا د سپین بولد سندرې ویلي دي دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ زه خو ځوان نه یم خو دا زموږ د ځوان نسل سندرغاړی یم، یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی که داسې نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي، خو دا پښتو اورم. نو اوس بیا خلک دغه زه چې کله کله مرکې کوم خلک زما لحظه په لحظه مرکه اوري، وایي یو نقطه ځین
را پاینا کوم منفی،
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه کړې، د عبدالله مقری سندرې اوري. عبدالله مقری سندرې ډېری اتڼیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی او اتڼ ته م زړه سوی ټایپ دي موټر مو جګ کړی غږې او کته سوی راځه چې دلته یو اتڼ وکړم؟
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله د اتڼې سندرې چا چو چې د چا په ناوې پسې ځو، لکه خپل افغاني کلتور غوندې، بیا په لاره کې یو ځای درو دا ټول ته وایي چې اوس را کښته سه، یو اتڼ هم په دې لاره شتاردش شاردش چې ورته وایي نه و، هغه چې هر څو نه چې هر چېرې ژوند وکړي بیا هم افغانۍ رګ را کېږدی.
بلکل، په همدې خاطر ما هم دا پوښتنه
وکړه. وطني سندرې ډېر اورم، د عبدالله مقري د وطن په اړه ویلي استاد ګل زمان د وطن په اړه سندرې ویلې، ځینې هغه ناخنداری جاپانی ورته وایي، هغه د وطن په اړه ډېرې ویلې، د جنرال سبلاسف په اړه ډېرې ویلې. نور خو چې وطن ځای راشي، خو وطن خو زموږ د کلتور یوه برخه ده. که وی کړی مو دی، پرون زما سوشل میډیا ماته نوټیفیکیشن را کړی و، فکر کوم د درې کالو مخکې، پرون افغانستان د افغانستان قماندان جنرال شوئب و هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی و، هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع ده، ټول موږ په خوا وایي کې هلته افغانستان کښې ښه اتن کړی و. عکسونه ما تېر ماښام ولیدلې، نو هغه نوټیفیکیشن یې امی مریض چې ورکوي، نو ښه اتنونه مو کړي دي. دا خو مو د کلتور یوه برخه ده اتن اوس.
بالکل، زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د خپرونې په دې برخه کې غواړئ د چا سندره واورئ؟ د خپرونې په دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره ډېر خوند درکوي درته خپرای کړم، او اورېدونکي هم د تاسو په خوښه یوه سندره واوري؟ غنم غوندې وطن،
نه دا د بلال یو قربان څه رقم ده دغه سندره
د بلال خوګازانه. حتما په دواړو سترګو ورځو د شفیق مرید په غږ باندې ښکلی سندره اورو، بېرته خپرونې ته راګرځو.
د بلال خوګازانه، د ملال یا قربان، بلال خوگا ازانا، د ملال یا قربانا، د بلال خوگا ازانا، د ملال یا قربانا، زما مینه زما زانا، خاستا افغانستانا، زما مینه زما زانا، خاستا افغانستانا، د بلال خوگا ازانا، د ملال یا شان بدې سرګنشي، خلې شان بدې سرګنشي، په خندا بدل تجونشي، دا ټوټې ټوټې قومونه دا به بیا سره پیوندشي، دا بلتون دې ترې تمشي، لوی ملت چې لوی افغانا، زمامینې زما زانا، خایستا افغانستانا، د بلال خوگا ازانا، د ملال یا قربانا. ظالم غرور بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی فانشی بخواگی من داستانشی به حکمت لبرکاتا داس خلشی و دانشی چه سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا ملال یا قربانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا
د تعالی او تعالی د خبرونې اوریدونکو به هم تاسو سره خلاص سوی مخبرون ته بیا هم له موږ سره مکه غلی سمی محمد خبرونه کې میلمه ده او د افغانستان په اړه به هم یو دوه درې پوښتنې ترې ولرو. محمد صاحب، تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول، تر څنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې، کومه برخه کې ډېر راحت واستئ؟ هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې ستاسو کار کول او یا هم کدی ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول او د خل د عامو خلکو په منځ کې ډیر خوشاله وي؟
وظیفې خو مې ډېرې اجرا کړلې افغانستان کې، درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده. هغه یو، اول زه چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر وم او چې اوس هم یم، ما ډېر څه په هره میاشت ما څلوېښت یا پنځه څلوېښت کسان د سولې نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لېږله، لکه بنګله دېش، نیپال، سویډن، فنلاند، انډیا، نور نور ځای ته مې استولله. یعنی د دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو او د افغانستان د ځوانانو منځ کې مې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسیې مې لکه د داکا بنګله دېش یونیورسټي ته، هندوستان ته، دې ډېر بورسیې اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسیې مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي تاسې معلومات ولرې، هندوستان کې چې کله مریضان تلل هلته ځینې ترجمانانو پیسې هغه ما تر یو حده له منځه یوړل، هلته مې یو قرارداد دی چې ټول روغتونونو سره امضا کړه چې کله ځوانان یا ځوانان راځي باید دغه ترجمانی سیستم کښېنه پیل شي چې څلوېښت سره ترجمانانو ته اخیستل بیل کړه. نو او بل دننه په افغانستان کښې مو ډېرې ورځې لمانځله، حتی د ځوانانو نړیواله ورځ، هغه د نجونو ورځ، روز دختر چې ورته دوی ویل. هغه دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین، زه چې د سولې او اعتدال د حنیف اتمر په مشري ریاست جمهوري ته تایکاندي، زه د ځوانانو د افغانستان په سطحه رئیس وم د کمپاین، بیا د مبلغینو نازنینو رئیس ولم سربېره د ځوانانو. ما سفرونه وکړه، هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېر ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي صحرا ولیدل چې هیڅ څوک نو ولیدل مثلا چې ظلمونه کیږي په سجده ډول کیږي پر پښتون باندې بل قوم څونه ظلم کوي. یعنی دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدله. زه یو ولسوالۍ ته تللی وم ماته د یو خوړی چې وی د دننه پورې دلته نه طالب راغلی نه پولیس راغلی نه اردو راغلی نه ولسمشر راغلی نه کوم وزیر نه کوم وکیل راغلی تا ول نفر یا خپل مشلاره کې ماته وه. د جنرال صاحب دریم وظیفه ده د جنرال صاحب راجت د شهادت ته مخکې یو واقعه تېره پیښه په میدان کې پخوانی رئیس په دوسیه کې ختم شو. برطرف شو جنرال صاحب راجت ماته تلیفون وکړ نو په دغه شپه کې زه د پارلمان منابع نومې راڅخه هېر شو هغه برحاله وو نو زه دلته کاندیدوم چې زه د هغه په ځای ولاړ شم. دلته د ماینه ماینه چې صاحب قادر الله یو دوی په ما پسې ولاړو نو په دغه وخت کې جنرال صاحب راجت ماته تلیفون وکړ چې راسه کندهار میدان وایي تش دی دا ځای ډک کړه تر څو چې یو رئیس نه راځي. نو زه دلته ولاړم په دې میدان کښې سه ډېر فساد ډېر فساد و قاچاق کېدل نو شیان افتون کښې چې زه درته وایم چې څومره خلک ما راوګرځوله څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوسته وي اپي مې دلته په هغه وخت کښې د وخت اعتباد خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب وو یو ځوان و هغه ډېر غښتلی ځوان و د هغه سره مې لاس یو ځای کوي وي اپي مې هغه ته وسپارل او تغیرات مې پکې راوست ډېر کار مې په وکوي. نو دا هغه وظایف وو چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله. نور زما ډېر وظایف زما معاش ټول شیان د بیرون سره راتلی ما د افغانستان د دولت سره ډېر معاش نه دی خوړلی.
په ټوله کښې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډېر کړی دی او اوس راځو افغانستان ته افغانانو ته په ټوله کښې ځوان نسل ته وخت ډېر نه ورکړل کېږي تر څنګ یې خدمت ورته نه کېږي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کار مو ډېر ورته کړی وو. ستاسو پیغام ورته هغه کسانو ته چې اوس په افغانستان کې دننه دي ځوانان دي او بې هدفه دي انګېزه نه لري تر څنګ یې کار نسي کولی او اجازه هم نه ورکړل کېږي فرصت ورته نشته سي د دوی مخې ته یوه لاره خلاصه سي ستاسو پیغام هغه کسان ته څه دی چې واقعا هېڅ دروازه یې پر مخ خلاصه نه ده څه باید وکړي؟
اول خو اول سوال دی وو ما افغانستان کښې تقریبا په هر ولایت کښې او په هر ولسوالۍ کښې د ځوانانو استازي درلودلی یو تم داسره خوشي ټول اقوامو یو ورځ سیاست اجرایه کښې موږ مجلس درلودی ډاکټر صاحب عبدالله خپله وویل چې حکومت ونه سوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي ما تا پر ځان ټول کړی د ځوانانو ورځو په هغه ورځ خیر په هر صورت وله د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی. نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کېږي داسې یو اداره نه دی چې دا په نه دی چې د ځوان په ارزښت پوسي داسې یو اداره نه دی چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوسي داسې یو اداره نه دی چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوسي یا د دوی په سرمایه پوسي چې دغه ځوان خو زموږ سرمایه ده داسې یو اداره نه دی چې وایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی دهغه په ارزښت پوسي داسې یو اداره نه دی چې د تعلیم په ارزښت پوسي داسې یو اداره نه دی چې د ځوانانو په ارزښت پوسي. نو اوس که موږ ځوانان ته ووایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کوي بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي هغه اداره د دوی عزت هم ورته مهم نه دی بې عزته کوي هم وهي هم ټکوي هم بندي کوي هم بس دا اداره زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو حتما موږ نه پوهېږو مسلمانان هم دوی دي ملکان هم دوی دي ملایان هم دوی دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړی شاید دا غلطه وي شاید موږ په بله دنیا کښې شاید دوی ته یو بل دین وي یو بل بحث وي یو بل ارزښت وي نو د نننۍ تحلیل نو سلی تحلیل چې په افغانستان په اړه څوک کوي هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د میاشتنۍ ادارې سره. موږ خدا وایي چې الله پاک دې دغه د ادارې په زړه کې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزش یې څه ده، سبا دی څه کولی شي، وطن به څوک وساتي 15 کاله په دې ملا او ملایي خو ساتنه سره ورځي.
مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خپرونه کې موږ سره برخه اخیسته و، خپل وخت مو موږ ته راکړ. سلامت اوسئ. په پای کې د خپل مقری په غږ په یوه وطنیزه سندره درته خبره کوم، داسې صحیح ده؟
بله بله، بس ستا خپل په فرمایش راته دغه کې زه به یې درسره واورم، نور تاسې او ستاسې همکارانو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه کوم، ښې چارې.
عقل مند بختور غلامان دی قدم ستا پو قدم نگدی تا قدم دا زمانی پا قدم کیگ دا پا یو قبر دا لکلی می دیر خوک شو او ته مغرور د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان غوخي خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان غوخي خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان غوخي خوري جهان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
پورج پہ کئی دی پرسنج بانجی زخمی کڑی دی آشقان جی پورج پہ کئی دی پرسنج بانجی زخمی کڑی دی آشقان جی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ درجی دندان جی اب رو سمان جی حاصل کیا
زانگی آج مولا